السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې تاسو زموږ غږ لزدي رادیو څخه اوري د ویبلې پښتو خبرونه په پیل کې زما قسیم سولمل سلامونه اومني د خبرونه ما چمتو کړیو په تخنیکی چارو کې سره عبید الله عبیدی همکاري لري په خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د هلمند امنیت قومندان وای په سنگین ولسوالۍ کې ډېر شتنه پولیس د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولې دي دا او نور راپورونه په روانه خبرونه کې اوریدلی سي د خبرونې په دوهمه نیمه کې له معمول سره سم د روغتیا خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې ایرانی چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سو رایو څخه ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیت چې ډېر سیټونه کېږي ګټلې دي خو پیل په کورنۍ خبرونو کو اجمل تورمن دا خبرونه چمتو کړي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په دری شکاري سیمه کې د وسلو یو ډیپو کشف شوی ده او د کندز دنیا له مالو دغه ولایت له سیمه ییز ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د لومړی لواء ویان تورن احمد جاوید سلیم نن په بغلان کې رسنوي ته وویل چې دوی په سیمه کې د دښمن ځواکمنې مورچه ډېر رنګې کړي او څو کلي خپل کړي دي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په یو بل خبر کې راغلي چې د کندز ولایت په دشتي چي سیمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت یو شپېته وسلوال مخالفین وژل شوې دي د کندز امنیه قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو څو مهم قمندانان وژل شوې دي طالبانو په دې اړه هم څه نه دي ویلي د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په دری شکاري سیمه کې د وسلوالو یو ډیپو کشف شو د بامیان د ملي امنیت رئیس برید جنرال حیات الله روستازاده نن رسنیو ته وویل چې له دغه ډیپو څخه د پرسونل ضد 3 ماینونه د وسایط ضد 2 ماینونه د آر بی جی 25 فایر مرمۍ 3 فایر د موزایل مرمۍ او د پیکا 2 صندوق مرمۍ ترلاسه شوې دي ښاغلی روستازاده وویل چې دغه ډیپو د بامیان ولایت د ملي امنیت د کشفي ځواکونو د هڅو په نتیجه کشف شوی چې په شیبر کې د طالبانو په قومندان مولوی صدیق الله پورې اړه لري د بامیان د والی طاهر زهیر په وینا دغه مهمات د ایران سخت پوځي مهمات دي د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونه خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه د ګرمسیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د قومندان تیمورشاه په ضد لاجون کې پر هغه د اداري فساد قاچاق او یو شمیر نور تورونه پورې کړل لاریون کوونکو چې د ولایت مقام مخې ته خیمه وهلې خبر ورکړ تر هغه چې د خپل اعتراض څخه خلاص وانخلي څو قومندان له دندې نه ویل شوی تیمورشاه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د خلکو سره تر خبرو وروسته په دې اړه تصمیم ونیسي د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د قومندان د لیر کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نام نه د ګرمسیر ولسوالۍ د شیشنګي او تاغه سیمو ته او رسته خبر دا چې کندز دینی عالمان دغه ولایت له سیمه ییز ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ په هغه غونډه کې چې د شنبې په ورځ د کندز د دولتي چارواکو او دینی عالمانو ترمنځ جوړه شوه د نوموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد وویل چې باید د کندز په کچه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړه شي څو په ښار کې د مخدر مواد د توکو د خرڅلاو د الکولي مشروباتو د خرڅلاو او همدارنګه په دولتي ادارو کې د بډې اخیستنې مخنیوی وکړي د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوي مفتي سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې علماو سره د امنیت او د سولې پر اوسلو کې مشورې وکړي ځکه د دینی علماو واز او تبلیغ په خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي په دغه غونډه کې کندز ولی اسد الله عمر خیل وویل چې په نږدې ورځو کې به د ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړه شي دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورئ
ایرانی چارواکو نن ویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل سویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د طهران ونډه چې دیرش سیټونه کېږي ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمیرل پای ته نږدې کېږي، نتایج ښیي چې اصلاح غوښتونکي د توندلارو په نسبت د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې هم مخکې دي. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې پر اټومي مسله د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه وسوه او له ایرانه لګېدلې بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په ایران کې د پارلمان او خبرګانو شورا انتخابات د جمعې په ورځ وسول. اصلاح غوښتونکو له رایه ورکوونکو غوښتنه کوله چې یوه اصلاح پلوه ائتلاف او منځلارو کاندیدانو ته رایه ورکړي، او په دې توګه د توندلارو یا هم د افراطي محافظه کارو ملایانو د بیا انتخابېدو مخه ونیسي. که څه هم د ایران شورای نگهبان افراطي غړو د زرګونو کاندیدانو اسناد رد کړي، خو اصلاح غوښتونکي بیا هم په دغو ټاکنو کې مخکې دي. د پاکستان پوز وایي په قبالي سیمه کې د سختریزو وسلوال پر ضد مځکني او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې څلور دېرش وسلوال وژل سوي دي. په پرانیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې سوي، لږ تر لږه څلور پاکستاني سرتیري هم وژل سوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. دا حمله په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د پاکستان لوی دریز جنرال راحیل شریف خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي و، چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف وایي د هغو شپږویشتو کانکیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نسته چې له پنجشنبې راهیسې په یوه کان کې تر چاودنې وروسته له درکه دي. پوچکوف دغه اعلان نن څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې ورکوت ښار ته نږدې په کان کې بله چاودنه وسوه او شپږ ژغورونکي چې هڅه یې کوله ورکو کارګرو ته ځانونه ورسوي ووژل سول. پوچکوف وویل د کان په نړېدلو برخو کې توده هوا او د اکسیجن کموالی به څوک ژوندی پرې نږدي. ده وویل چې د پنجشنبې تر چاودنې وروسته له کوم ورک کاریګر سره تماس نه دی نیول سوی. د ژغورنې عملیات له تازه چاودنې وروسته چې په نتیجه کې د ژغورنې شپږ کارکوونکي ووژل سول وځنډېدل. او ترکیه د هغې نلیکې د جوړولو چارې پیل کړې چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې اومه تیل د مدیترانې ساحل ته لېږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون ویل چې د اومه تیلو جریان یولس ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول سو. وزارت ویلي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکې جنګیالیو د ترکیې په جنوب ختیځ ولایت شرناق کې د عراق پر پوله پرو دی د پنجشنبې په ورځ پر دغې نلیکې حمله وکړه. د کردستان محلي حکومت وویل چې دا نسي تایید ولې چې دا حمله د پیکیکی کړې وي. دغه نلیکه چې په وروستیو میاشتو کې په پرله پسې ډول حملې ورباندې کیږي، د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او د کرکوک د تیلو له لنجمنو ساحو نه د ورځې شپږ لکه بیرله اومه تیل د صادرولو لپاره جیهان بندر ته لېږدوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې یا واوري، زموږ په ویبپاڼه کې هم ستاسو ادرس دی، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی، او د هم د رواني خبرونې د راپورونو لست. هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي په سنگین ولسوالۍ کې دیرش تنه پولیس او د هغو سرپرست قمندان په دې تور نیولی دی چې له وسلوالو مخالفینو سره ارتباط درلودی.
چلته یو څوکال ته سرپرست و، په هغه باندې د موږ خپل دولتي ځواکونو چې اشتباه درلودل هغه یې خالي سره کړی دی، نفرو سره او راوړي دي دلته اوس په کلیو کې دي.
په خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د حکومت اجرایي ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر فرمان تقنیني فرمان صادر سي.
پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي.
د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم سته. په خوست کې اوري چې مدني فعالانو یو نوی ابتکار کړی او له مخې یې په دغه ولایت کې د هغو کسانو د ستایلو غونډه جوړه کړې ده چې د ټولنې لپاره ښه کارونه کوي.
د دا ډول منځغوندو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي.
په دوهم نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مه باسئ. له ازادۍ راډیو سره مل اوسئ. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په سلا شر پنځه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه چې د خبرونه د معرفي په برخه کې ویل، د هلمند امنیت قومندان وای د سنگین دیرش پولیس او د هغو سرپرست قومندان یې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیولی دی. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد پولیس او د هغو سرپرست قومندان محمد نبی دوه ورځې وړاندې د ملي اردو او پولیسو ګډ عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي او دمګړی د ملي اردو د 215 میوند قول اردو په قرارګاه کې تر څېړنو لاندې دي. سنگین د هلمند یو نارام ولسوالۍ څخه ده چې ویل کېږي هلته د میشتو سرتیرو تغییر او تبدیل په میاشتو میاشتو وخت نیسي او افغان پوځ سرتیري اړ کېږي چې د وسلوالو سره د اړیکو تر جوړولو وروسته وتښتي او سیمې وسلوالو ته پرېږدي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې.
پر نیول سو پولیسو دوه ډوله تورونه دي، یا به د ولسوالۍ په سپارلو کې د وسلوالو سره مرسته کول او یا یې خپل وسلې او وسایل طالبانو ته تسلیمول. د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای یاد کسان د ملي اردو او ملي پولیسو په یوه ګډه چاپه کې نیول سوي دي او دمګړی د ملي اردو په 215 میوند کول اردو کې تر پلټنو لاندې دي. قومندان ول په نیول سوو کسانو کې خپل د ولسوالۍ سرپرست قومندان چې محمد نبی نومیږي شامل دی.
د دې پېښې جزئیات دغه دي چې هلته یو څه موږ قومندان خو زخمي سوی و، راغلی یو څو کال د سرپرست و، په هغه باندې دي موږ خپل دولتي ځواکونو څه اشتباه درلودل، هغه یې خلیصلا کړی دی له نفرو سره او راوړی دي دلته اوس په کلي اردو کې دي چې هغه یو څو نفره دي، هلته نور پولیس شته ده او کوم مشکل نشته.
د تېر میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 14 نېټه هم په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه څخه د 5 قومندانانو په شمول 46 تنه د خپل وسلو او ټولو مهماتو سره د وسلوالو سره یو ځای شول. د هلمند والي میرزا خان ریمی هغه مهال دغه مسله تایید کړه، خو د ملي دفاع وزارت لخوا رد شوه. د ملي اردو د 215 میوند کول اردو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د هلمند امنیت قومندان ول د نیول سو پولیسو پر ځای نور کسان استول دي او دمګړی د بازار په سیمه کې عملیات روان دي او سنگین ته غزیدې لار هم د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې چې د پتی محمد د پیچ ته سیر به موقعیت لري پرانسته ده.
هلته قوتونه رسېدلي دي، هلته اوس د کوماندوی پیتات ټول د ولسوالۍ په شاوخوا کې په عملیاتو بوخت دي. ټول هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې وي بېرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي او ولسوالۍ پیلن برحاله ده. هلته نور ځواکونه هم د بیج نه د پوستو په جوړولو هسته هسته لګیا دي.
دا وایي د سنگین پولیس نه دي چې د وسلوالو سره د اړیکو په تور نیول کېږي. ویل کېږي د سږ کال په نامنیو کې د نادالي مارجې سنگین مساکله او ګرشت د یو شمېر سیمو څخه ځینې ملي او محلي پولیس او ډېر د ملي اردو سرتیرو د وسلوالو سره تر اړیکو وروسته له دندې تښتېدلي او بېرته نه دي راګرځېدلي. سنگین ولسوالۍ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو له لوري تر سختې محاصرې لاندې ده. ویل کېږي اوس تازه د وسلوالو سره په اړیکو تورن سوي پولیس هم د څه باندې 8 میاشتو راهیسې خپلو کورونو ته په تللو نه وتوانېدلي. محمد یاستای د ازادي رادیو هلمند.
په راپور کې موردل چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسولین وای په دغه ولایت کې ډېر شتنه پولیس نیولې دي چې پر دوی باندې دا ګمان کېږي چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکه درلودلې. به هم پر همدې موضوع باندې تمکیج او همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د پوځي او سیاسي چارو کارپو باري آرس صاحب را سره دی. آرس صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلې، تاسو په نظر تاسو فکر نه کوئ چې دا موضوع څومره به جدي وي او یا دا نه ایجابوي چې بل اخر افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پروسه نور هم چټک کړي؟ په تاسو باور څه دی؟
بله، په ټول کې خو باید چې مشابه واقعات په جګړیز حالت کې ممکن دي. د افغانستان جګړه تاسو ته معلومه ده ډېره اوږده سوله او دغه د جګړې اوږدوالی څه نا څه د مسلحو قواو صفوفو ته تاوان رسوي او داسې واقعات پکې رامنځته کېږي. خو د هغه سره کوم مطلب مهم چې پکې حق له کې باید اشاره ورته وسي، هغه دا دی تاسو د تاسو د راډیو د طریقه څخه یو راپور خپور شو چې په هلمند کې د تاریاکو په حق کې وو او د هغه مالیه او ټولولو چې د دولتي عناصر د خواص څخه د تاریخو د کرلو په بدل کې ترلاسه کړي. امریکا د عمومي قومندان چې وظیفه یې ختمه سوله هغه هم په خپل راپور کې یو شي ته اشاره وکړله، هغه دا چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په راس کې داسې کسان یا داسې رهبري شتون نه لري چې هغه مؤثر وي، یعنی په مجموع کې هغه ګوته نیوله و فساد ته په لوړه کچه.
بله، یعنی ستاسو باور دا دی چې عمده مشکل په دې کې دی چې د دغه ځواکونو رهبري سمه نه ده او فساد د دې لامل ګرځي چې بالاخره وخت نا وخت مشکلات رامنځته شي.
چې په مجموع کې د درو سره امنیتي ارګانونو رهبری لکه چې په دغه وضع کې د افغانستان ایجاد کوي هماغه سمه ده، مسلکي نه ده رهبری تر ډېره بریده پورې د تنظیمونو د صحنیو پر بنسټ باندې د امنیتي ځواکونو لوړ پوستونه ویشل شوي دي. پس په دې وروستیو کې د علومي په دغه نږدې ورځو کې لیکنې ولیدلې چې په مقرات داخله کې څه تیریږي. دا ټول عوامل چې سره یقینا باید داسې واقعات رامنځته شي.
بله، ارسه بیا وروستۍ پوښتنه که په لنډ جواب راکړي، ساسو په نظر داسې مسایل یا د امنیتي ځواکونو په منځ کې د داسو کسانو پیدا کېدل دا به یو ور بیا دا نظر پیوړی نه کړي چې وایي پنځم ستون دی د حکومت یا دولت په منځ کې او همدا ستون دی همدا کړی دی چې بالاخره مشکلات رامنځته کوي؟ فکر نه کوي دا مسله به یو ور بیا پیوړی کړي او دا نظر به بیا پیوړی کړي؟
دغه د پنځم ستون موضوع په افغانستان کې مختلف تعبیرات ورکوي، د مختلفو منابعو څخه دغه خبره تکرارېږي، اما زه فکر کوم چې په مجموع کې لکه څنګه چې د پنځم ستون تعریف دی د منظم د حالت یا د منظم د مخالفینو تنظیم شوی حرکت د امنیتي ځواکونو په منځ کې زه فکر نه کوم چې شتون دې ولري، خو په دې کې هېڅ شک نشته. بیا هغه نقطه دلیږ لکه مخکې چې ما یادوري وکړله چې رهبري د امنیتي ارګانونو د صحنیو پر بنسټ ویشل د ظرفیتونه په نظر کې نه دي پکې نیول شوی، مسلکیتوب په نظر نه دي پکې نیول شوی. اته تاسو به شاهد ته یاسته چې یو نرس د شفتانې یا د روغتون جنرال کېږي او هغه لوړ مقامات د امنیتي ارګانونو ترلاسه کوي. په داسې حالت کې نور دغسې خراب امکانات لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه نور هم تصویر.
بله، مننه کوم د سیاسي او پوځي چارو کارپو باری ارسه بو چې لازده ریجو سره د پهلمن کې د لسکونو پولیسو د نیول کېدو په تړاو باندې خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
به هم په افغانستان کې پر امنیتی مسایل باندې تمکیز او دغه موضوع ده چې د کابل چاپ زیاتره رسپانو هم په نننیو غنو لیکنو کې په ډېره مطالب لیکلي دي. د رسپانو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډېره په کابل او کونړ کې پرونیو خنړیو حملو او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پیل ته د طالبانو خنړی ځواب. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل د حملې مسؤلیت چې 12 کسان یې ووژل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګ ژوبله یې ملکیان وو چا کړی ده. سرمقاله لیکونکي ویلي وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د سولې خبرو ته هیلې پیدا کړې وې، خو د پرون ورځو دو خونړیو حملو خلک مایوسه کړل. د ورځپاڼې په باور پرونۍ حملې د دې لپاره وشوې چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په سر مقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سر مقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوي او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سر مقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېل خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځان ته امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غم ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنګړې توګه د غوراوی د کمیټې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان به په دوو یا درو ورځو کې صادر سي. د اجرایی ریاست یو ویاند جاوید فیصل نن ازادي ریډیو ته وویل چې دغه فرمان د کابینې لخوا هم تایید شوی او د ژمي تر رخصتۍ وروسته به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول سي. ولسي جرګه وایي ولسمشر د ملي شورا له دواړو مجلسونو سره د نوي تقنینی فرمان په اړه سلا مشورې کړې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې او هغه فرمان ته به د تایید رای ورکړي چې د اساسي قانون په رڼا کې وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ځانګړې توګه د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې په اړه سلا مشورې بشپړې شوې دي. په دې اړه مصوبه د کابینې لخوا هم پاشوي او په نږدې راتلونکي کې به ولسمشر په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پلان سره سم د غوراوي د کمیټې د کار د پیل په خاطر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې فرمان صادر شي.
د کابینې له فیصلې سره سم پلان دی چې جمهور رئیس د پارلمان د رخصتۍ له پای ته رسېدو څخه مخکې د غوراوي کمیټې د کار په خاطر تقنیني فرمان صادر کړي. په دغه فرمان کې د انتخاباتو د قانون تعدیل او په ټوله کې د صلاحیتونو او واکونو د قوانینو تغیرات هم ځای شوي دي. دا فرمان به د پارلمان تر راتګ وروسته پارلمان ته ځي تر څو له هغه ځایه تایید رایه ترلاسه کړي او د قانون په توګه معرفي شي. له اوسني پلان سره سم دا باید په راتلونکو دوه درې ورځو کې صادر شي.
د ملي وحدت حکومت د لوړې له مراسمو وروسته ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په نظام کې به اصلاحات د دوی د کارونو په لومړیتوب کې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون د اصلاح او همدارنګه د انتخاباتي بنسټونو د تشکیل دندو واکونو په اړه یو فرمان صادر کړ چې د جدې میاشتې په لومړیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. د حکومت اجرایی ریاست له ملي شورا څخه تمه لري چې دا ځل د انتخاباتي اصلاحاتو دویم تقنی فرمان ته مثبته رایه ورکړي. بلخوا ولسی جرګه وایي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د ملي شورا د دواړو مجلسینو له اداري پلاوي سره سلا مشورې کړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی که څه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاته کړه چې هر هغه فرمان چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي ولسی جرګه به ورته مثبته رایه ورکړي.
دواړو مجلسینو حیات ادارې د وساو کمیټې له جلال ماب جمهور رئیس سره ملاقات درلود او کوم نظریات چې موږ واغه موږ سره شریک کړل بعدن فیصله په دې وسوله چې هر هغه وی د تاسو مشورې باندې به موږ خپل مشوره ورکړي چې دغه مشورې مطابق وو چلا موږ په خدمت کې یو. نو په دې کې موږ سره تعهد دا سوی وو چې دا ځل به د قانون اساسي مطابق دوی فرمان راديږي او ان شاء الله موږ په خدمت کې.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دویم فرمان صادر نه کړي ځکه د دې کمیسون د رئیس په وینا دغه فرمان قانوني سبقه نه لري. د افغانستان اجرایی ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو د ټینګار ترڅنګ وایي چې دا مهال د انتخاباتي کمیسونونو کمیشنران قانوني جنبه نه لري او نوي کمیشنران او اصلاح شوي قوانین کولای شي چې په هیواد کې هر ډول انتخاباتو ته قانوني حیثیت وروبخي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا خبرونه په د خبرونه په دوهمه نیمای کې تر لندو خبرونه وروسته مه هیروي دا چې د خبرونه موضوع څه ده او تاسو څه ډول کولای سي په پر موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ یا د خبرونه له مل سره تماس ونیسئ نو دا به وروسته زموږ همکاران تاسو ته معلومات درکړي. اوس هم د خوست څخه راپور لرو. په خوست کې مدني فعالانو یو نوښت مخه کړی. دغو فعالانو هغه کسان په یو غونډه کې وستایل چې ټولنې او خلکو ته د پام وړ خدمات کړي وي. د غونډې ګډونکو وویل چې دا ډول پروګرامونه او نوښتونه د ځوانانو او مشرانو د کار او هڅو ځواک پیاوړی کوي او دوی ته دا احساس ورکوي چې د دوی زیار ایستنې او کوششونه له خلکو پټ نه دي. نجیب الله الوخیل له خوست په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کېږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نه ستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځلو په دستوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کېږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغوندو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي ترڅو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي ترڅو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولی شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګ د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. الهای سخه سرور میاخیل وایي چې اوس په پختون ټبر کې داروغه را پیدا شوی که څوک ورته ډیر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغه یې ډیر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پختون قوم یو بل نشي سره زغملای. دا پدیده اوس را ژوندۍ شوی دا پختون قوم لپاره کچیرته ډیر معمولی خدمات کړی وي دوی دې په غیږ کې را اخلي، دوی دې هغه په سل چند زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ ان شاء الله وکولای شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولست لپاره ډیر زیات کارو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅولو ترڅنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیری مشران هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زم به تقدیر شو. او کله کته ښه کار وکړو ځوانان هڅیږي چې د دې کارکردګي تقدیر کې وای هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم دیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه لپاره هڅه کوم چې د دغه درددلې ولس لپاره هغه څه وکم چې پرختیا په واقعي ډول کول شي چې د دغه ټولنې انعکاس نه د ټولنې دردونه انعکاس کوم.
دی یادونه ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دم گړی تاسو د ازادۍ رادیو څخه د دې محل د راپورونو لړۍ ته غوږ یست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې پاکستان د زلفا صداقت سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. البته دا د نظر دی. د نصر الله په نوم یو کس د شاجوی څخه لیکلی هیله لرم چې طالبان په سوله کې ګډون وکړي. د اخلاقی پنوم باندې یو کس خپل نوم مکمل نه دی لیکلی د میوان څخه لیکلی دی ګیله البته د ګیله کړی دی چې ولې پیغامونه نه خبرو نو دغه دوست باید وایي چې تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړئ د ورځې په جریان کې خامخا تاسو پیغامونه خبري شي وسم د ماپشین دونی می بجې سولې یو ار بیا لند خبرونه لرو اجمل تورمانی وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بغلان ولایت په ډنډي پوري ولسوالۍ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ سلګونو خلکو د دې ولسوالۍ د قومندان په ضد مظاهره وکړه د کندز دینی عالمانو د دغه ولایت د سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ اعلان وکړ د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري سیمه کې د وسلو یوه ډیپو کش شوه ایرانی چارواکو نن وویل چې د تیرو انتخاباتو له 90% شمیرل شویو رایو ښکاري چې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکو متحدانو د پارلمان په 290 څوکیو کې د تهران سهمیه چې ډېر سیټونه کېږي ګټلې دي د روسیې د استرادي حالاتو وزیر وایي د هغو شپږویشتو کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو چانس نشته چې له پنجشنبې راهیسې په یو کان کې تر چاودنې وروسته نادرک دي
د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې موندلای سي اوس هم زما همکار مرزي احمد زی د دې محل مهم اقتصادي خبرونه لري چې ورپسې د روغتیا خبرونه هم پیل شي
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت له روسیې څخه غواړي 970 میلیون ډالر پور افغانستان ته وبخي د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت پور کړی چې زیاته برخه یې د روسیې پور دی نوموړی وایي که چېرې روسیه دغه اندازه پیسې افغان حکومت ته معاف کړي په دې سره د نړیوالې ټولنې د پور کچه کمیږي عبدالرحیم زی زیاتوي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د دغې ستونزې د حل په هدف له دې څخه وروسته له نړیوالو متحدینو څخه بله عوض مرستې وغواړي او هم د کورنۍ عوایدو ګراف لوړ کړي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې تر راتلونکي وی میاشتې پورې به له تخنیکي ازموینې وروسته د 10 GB انټرنیټ عملی چارې پیل شي د دغه وزارت ویان یاسین سمیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم په دې اړه تخنیکي کارونه روان دي او دغه انټرنیټ د ترکمنستان له لارې افغانستان ته انتقالیږي نوموړي زیاته کړه چې د 10 GB انټرنیټ د انټرنیټ په کیفیت ښه اغېز کولی شي او هم په اقتصادي لحاظ افغانستان ته ګټور
د انټرنیټ د کیفیت باندې ډیر ښه مثبت اغیز لرلی شي ځکه چې د دغه انټرنیټ د کیفیت هم د پاکستان د پرتله یو لږ ښه ده او دا کولی شي چې د افغانستان د انټرنیټ په خرڅېدو ډیر مثبت تاثیر ولري دا قرارداد د پاکستان په پرتله ډیر ټیټ عقد شوی ده پاکستان یو لږ اوچت ده نرخ یې اوچت ده نو دا د اقتصادي کابله ډیر مثبت قرارداد ده
د کمیشې په سر کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ قرارداد لاسلیک کړ د بلخ د سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې له 100 کلونو راهیسې په شمال سون کې د قراقل د پوست مارکیټ خراب شوی دی د بلخ د سوداګری او صنایعو خونی مسول نصیر احمد قاسمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د قراقل د پوست نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې ټیټ شوی او صادرات هم مخ په کمیدو دي قاسمی وایي کله چې روسیا له اوکراین سره په کړکیچ کې ښکېل شو نو د افغانستان د قراقل د پوست مارکیټ خراب شو په افغانستان کې د قراقل پوست د سوداګری اومده توکی دی چې اروپایي هیوادونو ته صادریږي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.8 پوله یو یورو 4.5 افغانۍ او 8.8 پوله یو انګلیسي پاوند 5.9 افغانۍ او 1.5 پوله یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 8.8 پوله او زر پاکستاني کلدار 4.5 افغانۍ
Thank you.
روغتیا در جوان شتمنی.
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت است. خانم هایی که می خواهند نوزاد سالم به دنیا بیاورند و یا خودشان هم پس از زایمان یا ولادت مادر سالم باشند، حتمی است که باید مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را نادیده نگیرند. هرچند شماره از خانم ها ای را می دانند که چگونه باید در دوران حامله داری و بعد از ولادت از خود و فرزندانشان مراقبت کنند، ولی متاسفانه تعداد از خانم های هم هستند که از مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چیزی نمی دانند، به صحت خود و نوزاد را که در بطن دارند هم توجه می کنند و وقتی که طفل خود را به دنیا میارند فکر میکنند که وضع حمل برطرف شد، طفل به دنیا آمد و دیگه ما سبک هستیم. در حالی که اتو نیست، باید تمام خانواده ها از خانم های باردار در دوران بارداری و بعد از ولادتشان مراقبت خاص کنند و یک سلسله نکات را در نظر داشته باشند. اینکه مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت چگونه باید باشد و عدم مراقبت از مریض چه خطرات را به همراه خواهد داشت، در همین برنامه بالایان بحث میکنیم. دکتر صاحب گلناز مصلح، متخصص امراض نسایی و ولادی را که امین حالا در استودیو با ما هستند نیز با خود داریم. شما هم اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید میتوانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب گلنار مصلح مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایات و مشوره های مفید که براتان در لابلای برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب، هرچند نوقتر به برنامه رسیدن، باز هم خوش آمدین. دکتر صاحب حتما در رابندی بند مانده بودین.
بله، طرف شورنو رابندی بود، معذرت میخوایم. سلام به همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و دوستای تخنیکیشان،
سلامت باشید.
من در خدمت هستم، دکتر گلنار مصلح رشیدی هستم. در مورد مراقبت های بعد از ولادت که یک چیز بسیار مهم است و برای خواهرای ما معلومات خواهد داد.
زنده باشین دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. اگر در ابتدا به شنونده های ما بگوین که دوران بارداری در یک خانم چقدر میتونه مهم باشه و مادران حامله باید متوجه چی موضوعات در این دوره باشن؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. حامله داری و یا بارداری خانما یک دوره خاص زندگیشان است، به خاطر که مادرها مسئولیت حمله به دوش دارن و حتما تفاوتای با زندگی کسایی که یک نفر هستن می داشته باشه و ایجاب توجه، دقت و مراعات بعض مسائل داره که خوب میشه در نظر بگیرن تا یک طفل نرمال به جامعه تقدیم کنن.
بله، خب زنان که قبل از این که مثلا حامله دار میشن، اونا دچار یک نوسوی تغذیه و یا کمخونی شدید میباشن، اگر باردار شوند باید به این مشکل چگونه رسیدگی کنن؟
خوب است که انسان همیشه متوجه صحت خود باشه و صحت مند زندگی کنه. اگر احیانا خواهرای ما دچار کمخونی یا سوی تغذیه میباشن یا بعضی امراض می داشته باشن، خوب است که برن مراقبت خود بکنن و این نقصه را پیش از اینکه باردار شون اصلاح بکنن. و اگر احیانا نتونه میشه، وقتی که باردار می باشن، حمل می داشته باشن و متعقن هم می باشن، تشخیص هم شده می باشه باز هم مشکل پیشان وجود داره، باید خام و خواب با دکتر مراجعه کنن، با کلینیکا مراجعه کنن. در همه ساحات کلینیکا افراد مسلکی، دکتر صاحبا، قابل صاحبا بر مشورشان وجود دارن، مراجعه بکنن.
بله دکتر صاحب، بمی پرسش بله یک شنونده ما روی خط هستن، محمد آرون از ولایت پکتیا. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین پرسشتان مطرح کنین.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم برادر مارون جان، بفرمایین.
یک سوال داشتیم، ببخشی بگرد که خوب برنامه است، برنامه شما تشکر.
زنده باشین.
سوال ما این بود که من خانم خودم که هسته.
بله بفرمایین.
من خانم مکل بعد از ولادت خود آرف پیش از ولادت مشکل زیاد داشت، باز که ولادت شد یک خمی قسمت هایش کمش کندگی داره. یکی
بله دیگه
بعد از او احمد دردی و جان دردی و امی تکلیف ها داره، تقریبا 5-6 ماه میشه پیدا شده.
بله خب دوری ولادت یک مرحله بسیار مهم است و باید که زیر مراقبت پرسنل صحی و فنی صورت بگیره. حتما از هر ولادت باید یک کارمند صحی مواظبت کنه تا که ما از خود درست بودن پروسه ولادت مطمئن شویم و بعد از او هم خانم بعد از ولادت مراقبت بکنن و چک بکنن و خطرات که اگر متوجهش می باشه با وقت زمان تداوی بکنن. و اگر از مریض شما پندیدگی داره و یا ای که 6-7 ماه هم تیر شده خوب نشده، خوب است که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. در هر جایی که هستین مراقبت های صحی، شفاخانه‌ای و دساها کلینیکای CHC، BHC، همکارای ما در هر جایی که شما باشین اونا حضور دارن، مراجعه بکنین. حتما یک دکتر صاحب مریض شما را از نزدیک میبینن، امکان داره کدام تغییر فشار باشه یا تکلیف گرده داشته باشن که اونا حال پندیدگی و گپا دارن. امی توصیه ما به شما است که به شفاخانه یا به دکتر نسای ولادی مراجعه کنین، مریض خود حتما ببرین.
دکتر صاحب با معذرت، امکان داره در این مدت حتما اینا به دکتر مراجعه کرده باشن اما مشکل برطرف نشده؟ اینا از کمردردی خانم خودم یادآور شدن، گفتن کمردرد هم است، جاندردی، درد عضلات داره، تاثیرش چی است؟
از اینکه از ولادتشان 6-7 ماه میگذره، امکان داره که خانم با پوسیدگی استخوان، کمبود کلسیم یا دیگه مواد غذایی کوچک ما به نام میکرونوتریسین میگیم مواجه شده باشن یا کدام مذهبشان زیر فشار باشه. بله میشه که اونا دوباره مراجعه بکنن و معاینات ضروری را که دکتر صاحبا توصیه میکنن اجرا بکنن. حتما با مراجعهشان به دکتر صاحبا و گرفتن یک معاینات و تداوی و توصیه انشاءالله در مریضشان حتما بهبود میاید. فقط مراجعه بکنن و توصیهشان را تعقیب بکنن.
بله ممکن همی مشکل پوسیدگی استخوان هم بوده باشه که خدا کنه این برادر ما متوجه شده باشن. بله یک شنونده دیگر ما به نام عبدالله از ولایت غزنی تماس گرفتن.
کم خونه وی اول اولاد سوی وی بیاد در کم خونه کی کم شمی وجات تا گتر رسوی سه غو خوری او دا اولاد سی سلور اولاد سی وی وی او بیاد وی بیا کم دوا و تخد یا کم می وجات دا و خوری دا کم خونه او را کسی.
بله یا میشه فرق نمی کنه پشتو جواب بده.
من نورو را دا باید و بایی چه دا کشنیان چه پر لپسی وی خام خام مایندی و کم خونی خواهد و نور مرزو خواهد بیایی. خب داوی چه استاس خپل ده اولادون جواند و ده خپل کروالا جواند سر تنظیم که اول کم تداوی چه ده کم مورت لگیگی داده چه بار ده اولادت باید چه ده زن تا ده فامیلی پلاننگ یا ده مولد یا وقفی دواوی ده بل اولاد پیدا که دول پارا استعمال که 2-3 کالا یا 4 کالا او کچیری بیا هم ده ساعت یاده نشی او بیا هم وسم کم خونه ده نو باید خامخا د بل امیدواری اول مخنیوی وشي او بیا هم د شنه سابه سبزی نه ډیره ګټه واخلي، میوه دی وخوري، سیب دی وخوري او کشمش دی وخوري. په دغه شانه کې طبیعت او راهن موجود دی، د ان شاء الله په دوامدار استفاده باندې کم خونی برطرف کیږي. کچیر ډیره سابندی لري یا د زړه تکان لري یا د سر پر لګرځي نو دی ورسی ډاکټر ته بوزي او په ډاکټر یې وویني او څه د دواوی ورته واخی چې دا کم خونی زر تر زر خشي.
دکتر صاحب با مزرد گفته میشه که تبابت فعلا فکر میکنم ثابت کرده که اگر سبزی پالک خوب پاک شسته شوه و یک مقدارش خام هم خورده شوه ویتامین و معاهن مستقیم میتونه بگیره.
بله حتما، از این که بعض سبزیجات در وقت صورت که پخته میشه اما مرکبات خود به شکل طبیعی که داره از دست میته، به این خاطر خوردن سبزیجات تازه، برگ سبزدار، گندنه، گشنیز، نعنا، کاهو، بادرنگ، پالک، کلش به نوبه خود منابع آهن هستند به طور طبیعی و میتونه در رفع نقص کمبود آهن و مادرها کمک کنه.
محمد ایوب از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله سلام علیکم. خب فکر کنم اینا انتظار ماندن قد شد تماسشان. بله دکتر صاحب، تعداد از خانمایی که سابقه سقط مکرر می داشته باشن، مثلا چندین طفل پیش ازی که تولد شه اونا سقط کرده می باشن و اینا اگر متوجه میشن که حمل گرفتن، باید به خاطر می پیشگیری از خطرات که متوجه نوزادشان می باشه چی کدام نکات در نظر بگیرن؟
از این که مادرها پای هم سقط کنن و اطفالشان در نیمه راه عمل از دست بتن.
خب دکتر سی با معذرت، امی شنونده ما به نام هلال از ولایت پکتیا تماس گرفتن، سوال از اینا را میگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. سلام باشین. علیکم سلام، بفرمایین پرسش طلب بگین.
د دې ماته د نشانه یاده چې موږ وګورم دا وایو ته وکړي هغه هم درته وکړو چې موږ څه سره وایو هغه څه څه پښتيږي او کمپنۍ یې نو ورته دې دا وایي د دې تقریبا د زوره پرته دا مونږ تاسو اوس دا مشکل ورته پیدا شوی دی د ډاکټر سره نه کوم کې اړه مو څه وایي.
ورور دینه مننه ستاس سوال نه دا ستاس یوازې د کور مشکل نه ده، دا زموږ په جامعه کې زموږ د میندو خویندو دا ډېره غټه مشکل ده چې دی پرله پسې امیدواري تعقیبوي او په دې چې د کورنۍ نظام یو پلان ولري یا یو فاملي پلانینګ دواوی استعمال کی او یا د مور صحت ښه شي بیا د یو درې څلور کاله د دوو ولادتونو په منځ کې فاصله موجوده وي، نو د یو مور چې پرله پسې کوشنیان په هر کال کې دوه درې یا توانایی یا دنیا ته راولي خامخا دا دوامداره ډېره مزمنه کمخونی ورته موجوده وي چې بیا د هغه تداوي ډېر وخت غواړي. حداقل که موږ وغواړو یو کمخونه مریض د یو ګرام همګلوبین ورته تغییر ورکړو باید حداقل شپږ میاشتې تر تداوي لاندې وي. نو تاسو داسې وکړئ چې اول یو فاميلي پلانینګ پروګرام په خپل کور کې عملی کړئ، خپل د کور والا سره په موافقې سره او ډاکټر صاحبانو په مشورې سره، بیا وروسته خامخا د غذایی موادو له لارې او د دوایی مرکباتو له لارې په یو منظم پروګرام خپل د مریض تداوی وکړئ. او خدای چې تاسو ډېر متوجه یاست از موږ خور ډېره بختوره ده، ډېره ښه خبره ده چې تاسو په دې اړه موږ سره تماس ونیوئ.
بله شنونده دیگر ما به نام عبدالستار از غوربند تماس گرفتن. علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام خدمت شما. سلام محترم، یک سری سوال داشتم. سوال ما اولیش ایست که همه خانمایی که حامله هست همی کار خانه را که زیاد بکنه آیا نقص نمیکنه یعنی ضرر نمیرسونه؟ سوال دومی ایست که همه بسیار کم خون است، چی باید بخوره، چی کنم نو دوا است، چرا سوال نیست که همه خانمایی که حمل داره همه ماینه تلویزیونی اکثریت جفتر میره ماینه میکنه به خاطر کرم سوالی دنا داشته باشه. این سوال داشتم، تشکر. خدا
تشکر برادر عزیز، سوالای شما بسیار سوالای بجای بود. از اینکه حمل یک بار اضافی است بر مادر و حتما در پولیش کارای ثقیل یک خطر را متوجه مادر و طفل ساخته میتونه. خوب است که مادرها در دوران بارداری از کارای ثقیل و اضافه و فعالیت‌های فیزیکی، سفرهای طولانی جلوگیری بکنن و فامیل، اعضای فامیل همراهشان، کسایی که در پولیشان هستند، پیشوریشان هستند، همراهشان همکار باشه و ضرورتشان را رفع کنه و اونا را مجبور به اجرای کارای ثقیل در دوران بارداری نسازن. و سوال دوم شما در
باز هم مشکل کمخونی بود
و کمخونیشان حتما مادری که عمل میگیره بعد از اینکه تثبیت عمل میشه حتما در کلینیک یا خودشان یا فامیلشان مراجعه میکنن و برشان یه تثبیت میشه که مادر حمل داره. هزمو وقتی که تایید میشه که مادر حمل داره، باید هر مشکل دیگه که امرای حمل داره او تحت مواظبت طبی قرار بگیره. و مشکل کمخونیشان گپای مهم دیگه هم است که در شروع بارداری باید تمام مواد و مرکبات بسیار ضروری اساسی که پروتکل جهانی است مادرای ما اونا را استفاده بکنن تا از سوی اشکال اطفالشان داینده جلوگیری بکنه و بعد از اون مرکبات و آهن و دیگه ویتامینا را به طور منظم و دوامدار باید دریافت بکنن که میتونن از کلینیکا یا دکتر صاحبای نسای اولادی تحت مراقبت قرار بگیرن و دوایشان را به دست بیارن. و در مورد معاینات تلویزیونی مکرر البته باید بگویم که هیچ نوع نقصی به مادر و طفل نداره و از اجرای بسیار مکرره که مثلا هر در روز باد یا در یک ماه دوبار سه بار مراجعه کنن خودداری بکنن. فقط در نوم حاملگی سه بار معاینه تلویزیونی ضروری است. تشکر.
بله، یک دوست دیگر ما به نام صفیولا از ولایت هلمند تماس گرفتن.
سلام دارد دکتر صاحب، در پرسنه جنو کوم چې اولاد ونه چې باید څنګه دوا ته وخوري، د زنان لپاره څنګه دوا شه ده او پیچکاری څنګه که ګولۍ تاوانی خو بنې ده.
مننه وروره، ډېر ښه پوینټ مو ګوته ونیوله. خو اولاد چې کوم دی د مور پلار شریک شی دی، ښه به دا وي چې هم ښځې او هم نارینه دغه مسایل ته پام وساتي. کیدای سي چې یو طریقه یو ښځې ته تاوان ورسوي، که ښه به دا وي چې مړونه هم دې پوینټ ته متوجه وسي او ځان ته هم پام وکړي او یو سیستم یا پروګرام د دغه ولادتونو د وطن تر منځ کولو لپاره استفاده وکړي. نو تاسې خپل مېرمن کولی سي هغه سره یو ځای کلینیک ته لاړ سي او ډاکټر صاحب په مشوره یو مناسبه طریقه استعمال کړي.
بله، خب بله، یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن، بفرمایید. بله، یک بار دیگه سوالتان را تکرار کنین برادر.
ما این ترسیم که دکتر یک هیت دانیت یک دکتر باشه در کابل که ما دادش ما برم دیگه که ما اولاد ندارم، 20 سال میشه که اولاد ندارم، از ولایت غزنی ما شده.
خب البته که موضوع بحث برنامه ما نیستن، باز هم دکتر صاحب کوشش میکنه در لابلای برنامه اگر امکان داشته باشه به شما پاسخ بده. دکتر صاحب، یک تعداد از خانم های هستن که در جریان بارداری از سوزش سر دل و یا امو مشکل پیششان می باشه، استفراغات زیاد می داشته باشن، شکایت دارن. برای رفع از این مشکل های کدام طریقه یا کدام راه حل وجود داره؟
بله، تشکر از سوال شما. بعضی تغییرات به صور نرمال در جریان هر حمل اتفاق میفته که او باید شناسایی شوه و از طرف پرسنل هم باعث تغییرات نرمال در حمل دانسته شده و در نظر گرفته میشه، که از جمله استفراغات دلبدی سه ماه اول حمله داری است و در آخر حمل، در سه ماه آخر حمل با وجود آمدن سوزش دل یا برنینگ یا احساس سوخت میده به طور نرمال موجود می باشه، که البته با مراقبت صحی، با گرفتن ادویه در وقت و زمانش، در مراحل اول حمل امو دل بدی استفراغات کاملا قابل کنترل است و همچنان امی سوزش دل و یا ریفلوی که در زمان آخر عمل مادرامی داشته باشند با دواهای پپ یا دواهایی که بر کنترل مسائل افرازات میده هست کاملا قابل کنترل هستند.
بله، یک تعداد خانم ها در دوران بارداری از سردردی های بسیار شدید شکایت می داشته باشند. دکتر صاحب، علتش چی است؟
بله، بعضا اعراض و علائم است که به طور مرضی وقتی که مادر حامله از او حکایت میکنه دکتر متوجه علائم خطر حمل میشه که سردردی و مکدر شدن دید از جمله اعراض خطرناک حمل میباشه که ایجاب مراقبت های زیادتر میکنه. البته در بعض موارد حمله مواجه به اختلالات یا مرض دیگه به همراه میداشته باشن که فرط فشار خون مادر است و فرط فشار خون وقتی کرایس فشار خون به وجود میاید یکی از علائم مهم از او سردردی های شدید و دوامدار از طرف صبح بر مادرها می باشه که حتما پیش دکتر یا قابلس مراجعه بکنن و ای علائم که امکان داره دیگه گپا با هم را داشته باشه معاینات خود تکمیل بکنن و مشوره دکتر صایبا را بگیرن و هفته دوباره حتما فشار خونشان چک شوه.
بله، محمد حلیم از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله برای سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین پرسش دارین مطرح کنین.
بله، درکتر بخیر.
علیکم سلام، بفرمایین. بفرمایین برادر، پرسش دارین.
من بخیر آقا درکتر سم
همیره بانیو که ارو رزا ارو
لاکشنی هم کلا پسی تولد که دا.
بله
تماسشون فکر کنم قطع شد.
هلی که پریسونو بخنگوارو.
خب بله، فکر کنم یک شنونده دیگر ما هم روی خط هستن. بله بفرماین، پرسش دارین مطرح کنین از دکتر صاحب.
بله خود جان دخول.
سلام علیکم، بفرماین.
میره بانیو که
خود جان دخول هستی بلکه او جانا دا نشتنه مریضی پری رازی دا دیره بی و دیره دایوی دا غانم چی دا سنگ بکمش
که دیسی دا کم مشکل سر مخامخ سوی چی دخبل نورمال آلات سا آوشتی دا او پا دیر پیمانه دی جامع لیدل کیگی دی ورسی او دی کلینیک سا لدکتران سا پا کم منطقه که چی تاسی هست مشوره وخی او زیادتر کم مراقبتونه چه دی میاشتنی عادت پا دوران که باید خیزه اجراو که باید چه حقیقت پامو که او دوا هم ارتا وخلی مننه.
بله، قاری صاحب پشتون تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایین.
بله خوب ازاد، سلام و نورانی کام ساسو درنی ملمانی سر سلام و نورانی
علیکم سلام. زادی
رادیو طول کارکون که عبریزون که سر سلام و نورانی شب موضوع متاکره دزما پوستان ساسو در ملمانی سر خداغ دا چون چه دا دسوز سر دسوز سر تبابا سر دیر سر و کار دی من خوزو دا پوستان جن کم چه دا کمخونی چه و باردار و میرمونو تا واقعی کیزی دا سو کسم دا یوا خبر دا دا باردار میرمن چه باردار این ترسون عمر پوری این ترسون وزن پوری باید درون بار پورت نکی او دوام پوستان می دا دریام پوستان می دا دا یو شد چه کچنی پا کچنی شن که ودی دیگه کردی اگه چی بیا باردار کیزی دا ماشون که سون نخوز رازی پردی بانی سوم.
بله، دو موضوع بسیار زیاد مهم مطرح کردن دوست ما. بله دکتر صاحب متوجه شده.
بله، من نورو را دیر از خواه پخته نمکره او دا مهمی بی خدای چدا اندازه و مقدار یعنی و تا کل شیخه خبره ده خو کم وزن شده زای مور یو زای باردار وی بل زای وزن پورتکوی کدی یوی افتاوی یادی مثلا دو کلو نه اضافه شی تر دری کلو پوری دا پا مور باندی پا ملا باندی فشار رازی زکه چه هلتا اغا باردار هم وی او پچن که یو بل درون بارم جگوی او که دیسی اغا بار تر یو زای پوری یو هم سی یای پا سر واخی یای پر وگه پورتکی یای در یو لور زای تا وخی گوی. نو خبر داد دا چې درون بار او درانه کارونه د امیدوارې ښځې لپاره خامخا تاوینې ده چې هغه نه پس کېدی سي ورته دردونه پیدا سي، یا یې ماشوم بې وخته پیدا سي، یا یې نور سرخوږی خپل کورنۍ فامیل ته پیدا کړي. ښه به دا وي چې د کورنۍ غړي ورسره همکار وي او هغو ته د درانه کارونه پری ندی یا ورسره همکاری و کمک وکی. استاس دوم پختنه ترازو چه دوم پختنه پا دی اکلاو چه که کشنی انجونی و دیگی او ده اغوی و بارداری او ده کم ماشوم تا ستاوان رسیگی اغا بدسوی. نو خبه داوی چه کشنی انجونی یا مثلا تر لویش نپاس ده اقل تر شلکلنی پوری واده نشی. قانونی سن هم ده ایجابوی چې باید دا مراز شي او خلک باید په دې پام وکړي که چیرې یو کوچنی انجلۍ صرف بال د لویش ته ودیږي هغې ته ډېر مشکلات په ژوند کې ګوري، د اولاد د راوړلو توانایي مکمل نه وي، هډوکي ښه په خپل اصلي سن ته بلوغ ته رسېدلی نه وي، پوخ شوی نه وي. په دې وخت کې که دغه نوې پیغله انجلۍ واده وکړي او وروسته ډېر زر امیدواره شي، نو خامخا د امیدوارۍ په پروګرام کې په کورس کې دې ته به مشکلات پیدا سي او کېدای سي وروسته له هغه نه هم ورته د کوچني پیدا کولو په وخت کې ورته مشکل پیدا کړي، طفل ضعیف سي او یا بله.
بله دکتر صاحب، پایان نیمه اول برنامه صحت.